آزادی با من جاوید نعیمی و همکاران. اما یک تشکر از سید قادر جلال و همکار ما در بخش تکنیک، حالا هم صفی استانکزی با داستان پر از خبر و نفس تازه در استدیوس. خوش آمدین استاد.
بله نعیمی صاحب، کرودن رندی و سه وقت پا فرنسان که در سهر اتبجه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهېدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کېږي. د سولې شورا مرستیالې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به له دوی سره په کابل کې ګوري او ځینې مسایل به ورسره شریکوي. یو تفصیلي راپور لرو چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تېرو 12 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه و؟ په دغه تفصیلي راپور کې به تاسو واورئ. بهرنۍ مسله هم دا ده چې د ایران او عراق ولسمشرانو پرون سره وکتل او د ښو روابطو ژمنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې لوبیږي. او د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د قبایلي سیمو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنا ونه لري. د دې شورا مرستیالی حبیبي سرابي وویل نن یکشنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري.
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می شد.
اوی پا مگ با خوشحاله شوی وی چه پا دیارل مگ سر پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لره بر روانه وی یقینا چی مگ پا دیارل یو لره اندیخنی لرو. پرمن سرابی د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د سیاسي ګوندونو له یو شمېر استادو سره کتلي. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي. ارګ وایي په دې مشورتي بورد کې به د څلور د ولایتونو ولسي مشران، د مدني ټولنې غړي، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړیتوب ولري. حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسېدلي. د دې ادارې په وینا لږ تر لږه 70 نورې کورنۍ بامیان ته په لار دي. اوچا پرون شنبه د نومبر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2260 بې ځایه شوي کورنۍ د غزني مرکز ته ورکړه شوي. اوچا ویلي دا ارقام د جمعې له ورځې راهیسې راغونډ کړي دي. د ادارې ویلي په مالستان، جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده. ملګري ملتونه وایي په بامیان، غزنی او کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده. افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی به د دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي. سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم غواړي له ځانه سره وساتي. راشد خان په 9 کروڑ هندي روپۍ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپۍ باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبیږي. ورسو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 12 خبره شو ویل شوی، په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړیتوب لري. خود طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو د خبر رد کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې تحقیقات پاره خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه د افغانستان په کیسو شامل نه د پاکستان په کیسو شامل. داخلي تحقیقات وکړي نه د رزلټ څخه مخ راوځي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان داور د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14مه د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت کمیسیونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ، خو د سعودي حکومت رد کړی. پام دې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرلونه ته وویل د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
دا وایي مکته تر اوسه معلومات نه دی را رسیدلی. تر دې ګړی مکته ویل شوی چې شاهزاده سلمان په دې کې لاس نه درلود، خو به ګورم چې CIA په دې اړه څه راته وایي. هغوی به نن معلومات راکړي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تللی و، نادرکه شو او وروسته یې د قتل خبر تایید شو. او په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 12مه زرګونه کسان د دغه هیواد د پلازمینې پراګ لارو سړکونو ته راوتلي وو. د صدر اعظم اندری بابیس د استعفا غوښتنه یې کوله. د خلکو دا اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 9مې کلیز سره یو ځای پلان شوی و. دغه وخت په چک سلواکیا کې بخملي انقلاب د 1990 میلادي کال د نومبر 12مه پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14مې راهیسې چې د چک جمهوریت رسنیو د اندری بابیس له زوی اندری سره مرکه خپره کړې، خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندری بابیس د هغه پر لور او یو زوی تور لګېدلی چې یوه لسیزه مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي اتحادیې له سبسایډۍ ترلاسه کړي او د ځان په ګټه یې لګولي. برنامه واوریدل. اوس هم د پروګرام معرفي ترجو. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وي د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی نه منځوي کولو معنی ونلري. دا شورا دا راځوي چې د سولې په اړه باندې هر راز خبرې باید له دوی سره هم شریکې شي.
صحبت هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تېرو 12 کلونو کې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. پر ازره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف څه دی؟
طالبا پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لده چه طالبانو ده غزنی پختنه سیمه چه ده دوی زیگنزای دی ونی ولی او پر کلیوالی سیموی
نور تفصیل پر راپور که بیا واوره. ده هم اوره پا بحرانی موضوع که چه ده عراق و لسمشر بحرام سالی او ده ایران و لسمشر حسن روحانی پارون سرکتلی او ده خورا و بیتو اجمنه کرده. د سهار ته بجیدی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې عالی شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او جزئیات په کابل کې له دوی سره شریکوي. حبیبي سرابي وویل له خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې وړ ده چې د زلمي خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو سید استازی تر اوسه رسمن د دویمې کتنې په اړه خبرې نه دي کړې. فرشتي جلالزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطر کابل ته ستون شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمه ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالی شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره لروانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
هغه څه چې موږ ته مهمه ده دا چې کوم خبري چې په قطر یا بل هر ځای کې کیږي باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. موږ ته د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو.
خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیزاد کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خبره شوي. په سیمه کې پیژندل سوي خبریال سمیع الله یوسفزی پرون پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیزات سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي.
برمه
من حیثیت کردن
و
من حیثیت شروان چی بکنیم؟ دوای مجغوارو چه پا افغانستان کی ده سولی پا بای او پا هیجو مجغوارو پا هیجو چه پا کم قیمت سولا کهو پا افغانستان کی ده سولی لپاره کم ارزشتون پا پام کنیول شوی پا ده پا هیدرز مج لپاره احمیت لاری. ده افغانستان ده کورنوی رسنوی پا حوالا تکل سوی چه زلمه خلزاد پا دوها کی ده طالبانو ده سیاسی دفتر لاستازو سره ده خپلو خبرو جزیات لولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسلواله طالبانو په ورستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حملې وکړې چې په تیرو ولسو کلونو کې لا غوسره هیڅ کار نه درلود. دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څرګندل ده. پر ازره میشتو سیمو د طالبانو د ورستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ اسمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړي او یو مفصل راپور یې جوړ کړی دی.
تر څو ورځې پخوا پورې د افغانستان مرکزي یا شیعه میشت سیمې د افغانستان تر ټولو امن سیمې وې. طالبانو په وروستیو کې د غزنی پر جاغوري او مالستان ولسوالیو حمله وکړې. پر جاغوري او مالستان د طالبانو په حملو کې لسګونه کسان ووژل شول او زرګونه نور اړ شول چې نورو سیمو ته پناه یوسي. پر دې ولسوالیو د طالبانو حملو دا پوښتنه هم پیدا کړه چې ولې دې ډلې په تیرو ولسو کلونو کې پر شیعه میشتو سیمو حمله نه کولې. په دې راپور کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کوو. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وی طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبان پس از اینکه کنترول خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
وروسته لدې چې طالبانو د غزنی پښتنې سیمې چې د دوی زیږنځای دی ونیولې او پر کلیوالي سیمو یې خپل کنټرول تثبیت کړ او د ډیرو ولسوالیو مرکزونه ونیول، اوس دوی غواړي چې د افغانستان د مرکزی برخود نیولو لالارې یعنی د هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکنډي، بامیان او سمنګان له نیولو وروسته ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغل رحمانی همداراز وایي چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګي بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمن جوړجاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواو له یو بل سره کار نه درلود.
زموږ راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمن داسې وتړنو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي، هغه له دغه اوامرو نه سرغړونه کړې وله او د پښتون میشتو ځینو سیمو ته هغه سیمې چې طالبانو په هزاره وسلوالو باندې بندیزونه لګولي وو هلته یې تګ راتګ کړی وو. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله او دا وروسته دغه لړۍ تر مالستان او تر جاغوري پورې ورسېدله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزارو ارتباطي وو.
موږ دلته د منطقې خلک یو یا هغه خلک چې د ولسوالۍ یا هغه هزاره میشتو کلو سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزارو ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې تریغه تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزارو تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او بیا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلې دي. بیا ورته د ګیلان مربوط ده رسنې کله دوی ته غونډې وکړلې. بیا د سیمې د خلکو په خبره باندې دوی 200 لکه شاوخوا افغاني ورکړلې طالبانو ته چې تاسو چې جنگ مکوي تاسو که په غزنی جنگ وکړي یالته د مشکوم خلک دی یا د موږ منځ کې هغه به تاسو سره په مقاومت کې ځان نه واقع کوي. په دغه تیرو اتلسو کالو کې طالبان وزاره و هیڅ کار نه د سره لرلی. دا خبره واقع ده چې په یو کلي کې مثلا په قرباخ کې د هزاره او د پښتنو کلي سره څنګ په څنګ دي، په خواجه عمري کې دي، په جغتو کې دي، د پښتنو په کلو او په سیمو کې د الکانو مکتبونه لا بند وو او اوس هم ډېری جای بند دي. خو د هزاره په منطقو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي، هلته د انکشاف دیهات پروژو ته اجازه ورکول کېږي، هلته د نجونو تعلیم مخه نه نیول کېږي. کوم کارمندان چې دولتي کارمندان دي هغه که ملکي کارمندان دي که نظامي بخش کې کار کوي هغه د پښتنو حکومت کو کې آزادانه تیریږي خپل کورو ته جو بیرته راځي.
خو عارف رحماني د خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولي دي.
ما به عنوان نماینده غزنی کاملا این قضیه تکذیب میکنم. هیچ توافق
زد غزنی د خلکو د استازي په توګه د خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنز هیڅ لیکلې یا نالیکلې توافق نو. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چلې او بل سره پوله لري تقریبا پلوان شریکي درلوده. د دوی د خلکو ترمنز کوم ستونزه نشته. خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو ځیاچ مېره د نورو ملتونو یا هیوادونو اتبا دي او افغانان نه دي. نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دي سم وي.
نظر محمد مطمئن چې باور لري د طالبانو او هزاره او ترمنز پټه موافقه و، وایي چې د دواړو خواو ترمنز موافقه وروسته له دې ماته شوه چې یوه سیمه ییز قومندان حکیم شجاعي په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې باندې حمله وکړه.
د افغان حکومت په لوري پرتو سیمو کې او په ولسوالیو کې تر ډېره پورې د طالبانو سره په ځینو ساحو کې یو ډول مخفي او سیمه ییز تړونونه شوي دي چې هزاره په دغو کې تر ټولو مخکې ول. او دغه تړونونه هغه وخت لا کوي چې کله چې په زابل کې هزاره کسان ونیول شول او د طالبانو هغوی خوشی کړل. بس ول کېږي چې طالبانو سره په ځینې حتی نظامي مواردو کې هزاره وسلوالو مرستې کړي دي او اوس هزاره وسلوال هماغه تړونونه په شاسوي ولو نو بریدونه ورباندې وسول.
د افغانستان سره میاشت ټولنه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې 1000 کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا 10 قومندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته لدی د دوی ولسوالیو ته پام واړاوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه وغوښتل چې جاغوري او مالستان وشغوري.
تا تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل مفصل راپور مو اورید. دغه راپور د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ هم پروت دی. نور راپور نام شته، تاسو کولی شئ هلته مراجعه وکړئ او ویلولئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستي غنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچي بندر ته لاسرسي د خپل کارونو په لومړی توبونه کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخته په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه ناخوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فورن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېده. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فورن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسی په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 240 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یوه شبکه نېشنل ماګازین کمپنۍ چې د ښځو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یوه مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د هغو ستونزې منعکس کړي دي. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره دا فیصدي په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د ښځو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابره ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د ښځو د همدې ناروغۍ د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې ده او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نو ډیری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکه رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، پر ټوله سیمه اقتصادي فشار زیات شوی. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې. بهرام صالح او روحانی پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو، خو کولای شي چې د اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره یې عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او همداراز د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحاني همداراز له عراق سره د تیلو د تصفیه، د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایرانی محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډیر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلي او په دې کتنه کې خامنئي له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لشترلږه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوی سیمه ایز سیستم جوړ سي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د مې میاشت کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ټرمپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سختو سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایراني ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم اسمت سروان له یو ساينسي او جالب مطلب سره.
د مځکې لور ته یو چټک توپان چې سرعت یې په ثانیه کې 1500 کیلومترو ته رسیږي را روان دی. د بزنس انسایډر ورځپاڼې د راپور پر اساس دا چټک توپان اوس په آسمان لارې کهکشان کې پیل شوی او د مځکې خواته را درومي. اسپانوي څېړونکي وایي چې د دې توپان څرک یې د اروپا د فضایي ادارې د سپوږمکۍ ګیا په مرسته لګولی دی. ساینسپوهان وایي چې دا توپان به غالباً مځکې ته تاوان پیش نه کړي. دوی وایي چې دا توپان د توري مادې دی. د نړۍ په درو کې څه باندې دوې برخې له دې فرضي مادې څخه جوړه ده. دا مرموز او نه لیدل کېدونکې ماده ده او نور یا رڼا نه منعکس کوي. همداراز ساینسپوهان وایي چې تر اوسه پورې دا ماده په مستقیم ډول نه ده لیدلې. د تیاره مادې له رازه خبرې ده له انسانانو سره مرسته کوي چې د هغې مادې په اړه یې معلومات ډېر شي چې عالم یا نړۍ ورڅخه جوړه شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خستي نو سونو نو سموره ولا ودوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست دولت شپږ نیمه ځنې چپا او فم سره شارې پینځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه لرو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. زینو وطنوالو یې سیمېسونه را لګلې دي. له هغه ډلې محمد قلمیار د هلمند لسنګینه لیکړي د دواړو افغانانو خصوصا هلمندیان ټول افغانان خصوصا هلمندیان ډیر د سولې خبرو ته خوشبینه دي. اسدالله له لوګر لیکلي مشورتي بورډ به سولې ته ښه زمينه برابره کړي. قدیر خان تکین لیکلي د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به لسته راوړنو خالی نه وي، دا سفر به ډیر ګونګ حالتونه مات کړي. نازا درد په نوم یو چالی کلی له کندهار طالبان باید نور سوله وکړي ځکه چې نور افغانان سوله غواړي او له جنگ خسته شوي دي. جرار لپارونه لیکلي د جګړې لعمله به زیات شوي کسانو سره باید مرستي وشي، ځکه په ژمي کې مشکلات ډیر زیات دي. د ژمي پاړه واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي، د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت باید کنټرول شي، ځکه د خلکو اقتصاد ضعیف دی. یو بل اوریدونکي هم د اف ام پاړه باندې لیکلي، د ازادي راډیو د اف ام پاړه باندې چې نوم یې محمد الله حمیدی دی، د لیکلي دي چې د ازادي راډیو نشرات په اف ام سم نه اوریدل کیږي. ښه، دغه موضوع به موږ شریک کړو. حل بشي تاسو هم کولی شئ په اس ام اس 713 باندې د افغان بي سیم لاره موږ ته لاند لیکلي او واضح پیغامونه راوستوي.